څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه ام تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې د کندهار د امنی قمندان په وینا واوري چې د طالبانو پولیسکونو مرشان دې ته چمتو شوي دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین سره د ده د هلو ځلو او په افغانستان کې د پرلتونو په اړه غږېدلی یو خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زه اوروي
د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرزاق وای د وسلوالو طالبانو یو شمیر جګپوړي مشران تیار دي چې افغانستان ته ستانه سي او په افغانستان کې په امن کې ژوند وکړي د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د دغې ولسوالۍ د امنیت امیر وژل سوي دي چارواکي په دغه ولسوالۍ کې د شدیدې جګړې خبر ورکوي د پاکستان سترې محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدراعظم نواز شریف د نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ پوره خبرونه واوري د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وای د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپې ته جګپوړي مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپلو کورنیو سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات به ورته برابر سي
موږ دروز پرې د پنځه دېرش په شاوخوا کې سره ګروپونه قومندانانو په غټه ساتو کوچنۍ ساته راغلي دي او شپېته کاسه نور آماده سوي دي چې د وزیرانو سنیولې بیا د پیرکو در قومندانانو پرې نو په دې ساته آماده سوي دي
د جنرال عبدالرزاق په وینا د پرمختګ د سولې لپاره د هغه د خپلو هڅو نتیجه ده او د افغانستان د سولې لالي شورا سره تړاو نه لري د کندهار امنی قومندان ویلي هیله من دی چې د طالبانو هغه مشران به چې کندهار ته ستنېږي د نورو افغانانو په څېر عادي ژوند کوي او په روانو ټاکنو کې به ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو د افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی مایک پومپیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر دی او په وروستیو کې جمهور رئیس ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته غوره کړی پرون د امریکا د سنا استماعي غونډې ته ورغلی و او پر نړیوالو مسئلو یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د امریکا ژغ راډیو د دری برخې د رپورټ په حواله مایک پومپیو پرون د سناتور راند پاول د پښتنې په ځواب کې وویل امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې کیږي چې له هغه ځایه زموږ هیواد ته د تروریزم ګواښ ډیر زیات کم سي مایک پومپیو د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په رڼا کې د ډونالډ ټرمپ کارونه مناسب بللي دي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قومندان یوسف چې د چارواکو په وینا په خنجر مشهور و وژل سوی دی په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 48 ساعتونو کې په درزاب کې د داعش د وسلوالو پر ضد په شدیدو عملیاتو کې 3 وسلوال وژل سوي دي د رضایی په وینا په عملیاتو کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قومندان شبیر زخمی سوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو مخکې ویلي و چې په شمالي ولایتونو کې د داعش یو لوی قومندان قاري حکمت وژل سوی دی د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د امنیت امیر ووژل سو په غزنی کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې پر خواجه عمري ولسوالۍ سخت حمله کړې دي چې 16 عسكر پکې وژل سوي دي د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په دغو حملو کې شپېته وسلوال طالبان هم وژل سوي دي په دې اړه به نور جزئیات ورسته په خبرونه کې واوري د پاکستان سری محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدراعظم نواز شریف د نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ د محکمې و چارواکي شاهد حسین خبریالانو ته وویل چې د 15 قاضیانو یوې ډلګۍ نن په اسلام آباد کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و دا حکم کړی دی په پاکستان کې سږ کال پارلماني انتخابات کیدونکي دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي باور څرګندوي چې د محکمې نننی حکم به پر روانو ټاکنو اغیز وکړي د پاکستان د اطلاعاتو وزیرې مریم اورنګزیب نن په خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نااہل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده همدغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نااہل و ګرځول شو
وزیر اعظم کو آج تا حیات کے لیے نااہل کیا دیا جاتا ہے
نواز شریف اتش پت کلندای هغه تیر کال په اداري فساد کې د لاس تر لودل په تور نه اهل اعلان او لسدارت لري شو د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یو شمیر غړو په یو نوې مصوبه کې له امریکا د موادو او د خدماتو پر وارداتو د بندیز لګیدو غوښتنه کړې ده. دا کار روسیې د امریکا د نویو بندیزونو په جواب کې کړی دی. د روسیې د پارلمان مرستیال مشر ایوان ملنیکوف نن خبریالان ته وویل چې اقتصادي اړیکې به هم محدودې کړي. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر ویلي چې د قانون مسوده یې لا نه ده کتلې، خو دا چې د استازو مجلس غړي د غچ اخیستلو غوښتونکي دي د درک وړ بولي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې د واشنګټن د بندیزونو په ځواب کې د مسکو هر اقدام به د روسیې ګټو ته هیڅ تاوان نه پېښوي، او ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر سوریا د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث وکړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د جګړې د ګواښ پر ختمولو بحث ته لومړیتوب ورکوي. هغه ویلي چې پر سوریه د امریکا او د هغې د غربي متحدانو حمله به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د سولې له بهیر سره د لسکونو طالب مشرانو د یو ځای کېدو خبر ورکړی.
شپېته کسه د وزیرانو سره نیولې بیا د پیرکودر قمندانانو پرې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسلین دي، دولتو مسلین دي، نو په دې ستامه د سوي دي.
په دې خبرونه کې همداراز د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره غږېدلې یو.
اوس د تر جرأت به تاکي نه وینم چې هغه د پښتون کمبه له زلته نقصان ورسوي.
دا به هم واوري چې افغان چارواکي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ته ځپلو ادعا کوي. دا ازادي واوریدونکي پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران چمتو شوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سولهییز ژوند غوره کړي. قمندان عبدالرازق د غرض روسیا او ایران تورن کړل چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په مټ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کوي. د دې څرګندونو جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پوراپور کې.
د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو د کوټ شورا د شاوخوا شپېتو مهمو مشرانو سره د سولې په برخه کې تفاهم ته رسیدلی. د جنرال عزق په وینا د سولې د بهیر سره دغه یو ځای کېدونکي طالب مشران چې د کندهار امن سیمې ته به د خپلو کورنیو سره را انتقال سي، وزیران او د فرقې په کچه قمندانان شامل دي. د قمندان په خبره په تیرو درو کلونو کې د کندهار امن سیمې ته د دیش په شاوخوا کې دغه ډول طالب مشران د خپلو کورنیو سره راغلي او سولې ژوند یې غوره کړی.
موږ دروازه پرې د پنځه دیش په شاوخوا کې سره وبنو قمندانانو هغه ساتو کښې ساتو راغلي دي او شپې ته کاسه نوره مده سوي دي چې د وزیران سنولې بیا در پیرکودر قمندانانو پرې د طالبانو د امارت په وخت کې یا د دوی د دولت حکومت په وخت کې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسلین دي، دولتو مسلین دي، نو په دې ستامه ده سوي دي او په دې کې ډېر کومک د جامع جانې دی، خپله د قوم د مشران دی، او انشاءالله موږ د دې توقع لرو چې د دې دپاره د سعودي او د امارات حکومت پوره کومک وکړي.
کماندان وایي دغه شپېته طالب مشران د سولې شورا له تماسونو پرته د ده په هڅو له جګړې لاس اخلي او سولې ژوند غوره کوي. د نوموړي په وینا له دغه شپېتو طالب مشرانو څخه یو شمېر ممکن د ولسي جرګې، ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي.
دوی به آزاد سولې ژوند کوي او موږ امید لرو چې دوی به په روان وخت په روان انتخابات کې پارلمان او ولایتي شورا او دې ته کاندیدانو ولري او دوی به سم زموږ سره په یو ټولنه کې د افغانستان د ملت په حیث ترشي اقدار یي او په هغه کې به اشتراک یي، نو دغه پروسه ور ډېر ښایسته روانه ده.
جنرال رازق په عینې وخت کې اندېښنه وښوده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول روسیا او ایران د سولې د خبرو په وړاندې د خپلو ګټو په خاطر له افغان سیاسونو څخه ګټه اخلي. هغه په کور دننه پر ځینو سیاسونو غږ وکړ چې د روسیا او ایران په استازولۍ دي د سولې خنډ نه جوړېږي.
روسیان، پاکستانیان او ایرانیان ښه پره لابې کوي چې خرابې وکړي او زموږ ځینې سیاستمداران هم د هغو په خوله د هغو توپک ته دې پروژه پروت وي، هغه ټکان به کوي. د هغو زما غوښتنه ده چې د دې شیانو سره لاس واخلي. روسیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، ایرانیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، پاکستانیان به هغه وخت دوستان کېږي چې پښتونستان او بلوچستان آزاد شي، بیا به زموږ دوستان کېږي. زموږ سیاستمداران دې د پردۍ په خوله خبرې نه کوي.
د کندهار امنیې قمندان جنرال عبدالرازق که څه هم د دغه سیاسي کسانو له ډلې د کوم کس نوم یاد نه کړ، خو مخکېنی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې د روسیې له یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلی و چې مسکو له پاکستان سره د نویو اړیکو له لارې اسلام آباد په افغان سوله کې همکاري ته هڅولی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خپرونه کې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق څرګندونې واورېدې چې ویې ویل شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سور له بهیر سره یو ځای شي. دا موضوع احمد تکل د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دته دغه شمېره تر څه بریده حقیقي ښکاري. ښاغلي آزاد په ځواب کې وویل
افغان دولت بیلابیل بنسټونه نړیوال ټول په دې اختر چې څه ډول وکولی شي د طالبانو سره د سولې په هکله، د راتګ په هکله، د روغې جوړې په هکله مذاکرات پیل شي. که دغه پیچلي وضعیت ته وکتل شي او بلې خواته د جنرال صاحب رازق دغه ادعا چې د شپېتو شاوخوا هغه کسان چې د طالبانو په وخت کې د وزیرانو په کچه او دغه شت لوړ پوړي چارواکي یاد کړي، نو زه فکر کوم شپېته کسه هغه کسان دي چې بسته سیستم چلوي، نو دغه شپېته پاتې د ټول سیستم د طالبانو راځي. او دا د دغسې یو ادرس څخه لکه د جنرال صاحب رازق له ادرسه زه فکر نه کوم چې په دې کې لس فیصده ریالستیک شیان هم، یعنی یا د ریالستیک وي.
مګر آزاد صاحب، جنرال رازق ادعا لري چې له دې مخکې شاوخوا دېرش کسه طالب مشران راغلي دي او د امن په غښار کې چې دی وایي په کندهار کې جوړ کړی له خپلو کورنیو سره دېره دي. فکر کوي چې دا به هم یوه ادعا وي فقط؟
ممکن چې دیش کورنۍ نه یا دیش کسان نه تر دې هم اضافه کسان راغلي دي، اما کله چې هغه اشخاص یادونه وشي چې هغه لوړ پوړي چارواکي وو په طالبانو کې یاد دي، دا نه پټیږي. که دغه دیش کسان یا دیش کورنۍ وي، زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه کچه باندې یو څوک وي چې په هغه د یوازې جنرال صاحب رازق خبر وي. د افغانستان حکومت په کول کې کول دولت همدارنګه نړیوال ټولنه همدارنګه د افغانستان رسنۍ تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کسان به وي، اما زه فکر نه کوم چې هغه لوړ پوړي چارواکي وي.
بله آزاد صاحب، جنرال رازق دا ادعا هم لري چې دا کار په مستقیم ډول نړیوال ټولنې سره بیل دی چې د سولې شورا یا افغان چارواکي په کې ښکیل وي د لخپل خوا کړای دی. امکان لري چې نړیوال ټولنه په مستقیم ډول له ده سره کوم چینل ولري د دې کار د ترسره کولو په برخه کې؟
لومړی خو د سولې په هکله چې هر څوک هلې ځلې کوي او د طالبانو سره روغې جوړې، هغه ته خو باید هر افغان هغه وستایل شي. اما په دغه کچه باندې چې ده یو ډول جزري سیستمونه جوړ شي، جزري حکومتونه جوړ شي، نو دا نه یوازې چې د افغان اوسني حکومت لپاره بلکې په کل کې ټول نظام لپاره او د خلکو لپاره د قانون یو ډول ګواښ دی، قانوني ګواښ دی. اما که اوس د اوسني حکومت دا درې کلنۍ بهرنۍ پالیسي ته وګورل شي، په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو سره همدارنګه دا ټول اطلاعاتي هیوادو سره ده، د نور نړیوالو ادارو سره، د ملګرو ملتونو په شمول، د افغان حکومت د طالبان سره روغې جوړې لپاره بېلابېلې مرستې کوي. او په بله خوا د بیا دوی د یو شخص سره دا ډول اغمه کوي، خو به د دوی خپل مستقیم اغوي روابط به وي د جنرال صاحب. اما دا چې نړیوال به دوی سره دا کار پر مخ بولي پرته له دې چې د افغان حکومت سره شریکي پښتني زیږي دا شی.
بله او آزاد صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې د جنرال رازق په څرګندونو کې یواز پرختنه افغان سیاستوالو ته دا هم وچی د پردیو د لاس اعلی دین نه جوړیږي او په ځنګړي ډول د روسیې، ایران او پاکستان، فکر کوي چې د دې اشاره د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسته یو څرګندونه تا و؟
بلی وو، ما په انت زکه چې درا تیر څو ورځې کې، یعنی د لنډ ورځې کې، خپلواکي جمهور رئیس شاګری حامد کرزي په مسکو کې دا څرګندونه کړې دي چې کوکه د امریکا په وړاندې د تخ دریز ورکړې ده. یو د سګر روسیې او د ایران او د پاکستان رول ډېر مثبت بللی دی او ښکاره ده ولې چې د افغانستان د مشکل حل د دوی په لاس کې ده، کلی د دوی سره ده. د دې څنګ نور هم ډېر داسې کسان دي لکه
نجیب آزاد ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د دې څرګندونو په اړه چې شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران دې ته چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای شي، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوي. تر 4:30 مخکې دغه اس ام اسونه د راډیو له نورو اورېدونکو سره شریکوو، نو تاسو اس ام اس راته ولیکئ او په لنډو یې راته ولیکئ. اوس په د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ته مخه کړو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره سولې زیه چې پیل کړی دی، د افغانستان د ننه د د په تقلید را پیل شویو پرلتونو ته څه پیغام لري؟ په دې اړه به په دې مرکه کې واوري چې فرشته جلالزی له منظور پښتین سره کړی ده. د مرکه په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي، شغلی پښتین وویل
ملګری ملتونو ته هلته تللی شي، یعنی یونایټیډ نیشن صرف د ریاستونو په منځ کې فیصله کوي. چونکې موږ د لاندې پښتانه خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړی شو، هغه خو هلته ممکن وي چې ته ځان ته یو ریاست پرې.
نو ستاسو مبارزه به لوکله پاتې شي، د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ تر کومه مبارزه روانه ده، هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې دغه پوښتنه ده. هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنګ سازگار شوی دی، دلته جنګ پیدا شوی دی، جنګ جوړ شوی دی، په خپله ریاست پکې ملوث دی، نو هغې متعلق زمونږ جدوجهد دی چې مطلب د هغې چې کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه به ښه انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غوښتنې ډېرې منل سوي، راونوار نیول سوی، ماینونه پاکېدو دي او بندیان هم د خوشي کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی روانور خو ونیوو، دا هم د عوامي پرشر په وجه کنې دا یې نه نیوو، دوی خو قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماینونه دي، ماینونه صرف ستاسو وزیرستان کې کار پرې لګیا دی، هغه هم اولې بعد دوې هفتې د فوټوګونو تصویر فوټوسیشن لپاره شروع کړو، بیا کار سلو نورو اجنسو کې راکار دی. بندیان په خوشي کېدلو دي، 2500 کسان لږ بګ راغلي دي، کم زیات نور په زرګونو کسان له اوس هم موږ دا ورته وایو، دا سمر دې خوشي کړه، دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی مجرم دی خوشي کوه، ما سزا ورکړه، او چې کوم مجرمان نه دي هغه را خوشي کړه. نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه په زرګونو خلک لېمي قسم شي دي، اوس هم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس، دغه عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړه کړي دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه باندې خلک مړه کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي، که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه را وړو، تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي.
تاسو د ولی خلک نشنالیست حرکت وایي، تاسو نشنالیستان یاست او ولی د پاکستان نور ملت پالي ځینې ګوندونه ستاسو ملاتړ نه کوي، دې باره کې څه ویل غواړي پښتون صاحب؟
نه دا زمون کامی تحریک دی، دا پښتون کام کامی تحریک دی، په دغه کښې د هرې پارټۍ او د هرې طبقې خلک شته دي، دا ټول کار په مشترکه روان دی، انشاءالله ټول یې سپورټ کوي او ډېر غټ سپورټ د عام ولس لخوا دی ورته.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بار له ډېره مننه د دوی او دوی ته دا هم چې کوم دلته په افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي هغې دپاره د هم منظمه ده شي د دغې تحریک په درو په ذریعه سره د دوی منظم شي ځوان کول د خپل راچک شي ځوانان د خپل راپورته شي ولس ته راپورته شي هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي او موږ هم چې کومه مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د کوم دلته جنګ شروع دی به دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوې استفاده وکړي ستاسې د دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته نو که څوک وژني خو ناسته خو هم پښتون کام دی دوی یې وژل شروع کړي وي دا د جدوجهد دا اول خو به انشاءالله داسې سم وي ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی اوس د دره جرت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي ځکه چې هغه ځوانان هغه جذبه هغه هر څوک ویني چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده نو زه مې نه شي کیل چې څوک به دومره جرت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د دوی غورځنګ پیاوړی شوی دی او تر دې وروسته څوک نشي کولی چې دوی ته زیان واړوي د په افغانستان کې پر ځوانانو غږ وکړ چې دوی هم راپاڅي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه وکړي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
افغان امنیتي مقامات وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش وسلوال سخت ځپلی دي او د دې ولسوالۍ مرکز اوس له داعشیانو تصفیه شوی دی. تفصیل له رضوان مراد څخه.
په شمال کې د 209 شاهین قول اردویان حنیف رضایی وایي ملي اردو او ځانګړو ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد تهاجمي عملیات کړي دي چې لسګونه وسلوال پکې وچل شوي دي. نوموړي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل داعشیان اوس د درزاب ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتره پر شا تمبول شوي دي. حنیف رضایی وویل دوی په تیرو دو شپو کې 33 داعشیان د هغوی د قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د یوسف په نوم د هغوی یو مخکښ قمندان وژل شوی او د شبیر احمد په نوم بل قمندان ژوبل دی. د درزاب مرکز ته نږدې مغل سیمه او شاوخوا کلي تصفیه شوي دي. شاهین قول اردو وایي درزاب ولسوالۍ ته یې د داعش لخوا متوجه ګواښ له منځه وړی دی او په ترسره شوو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلنه ده اوښتې. د شاهین قول اردو ویان وویل چې د درزاب عملیاتو کې یوه میرمن وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. بل لور ته د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ قومي مشران وایي داعشیانو د دوی د سیمې خلک له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي دي. د هغوی په خبره د درزاب شاوخوا سیمو کې زر تنه داعش وسلوال فعال دي چې سلګونه بهرنیان هم پکې شامل دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د سخت ګزار ورکولو خبره کوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وویل تیره اونۍ د جوزجان او فاریاب ولایت پر پوله د قاري حکمت په نوم د داعش ډلې یو مهم قمندان او د هغه دوه ساتونکي په یو هوایي برید کې له منځه یوړل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خان محمد اسلام یاری ما به من و لار بن عدالی و لساری چخطا ایستاد افیقا و پیلتما دا دیره دا شرم خبره دا تالیبان او امت دا پاره دا طول غو دل دا پاره چی پا افغانستان که دلگیه دی یو هیواد مش پر هیواد تیری کوي تجاوز کوي مش په هیواد خاوره ولي تاسو ګورئ په دغه یوې هفته کښې پاکستاني ملیشو مش خاوره په څو توپونو ویشتلې یعنې که تاسو جهاد کوئ کینه د خدای لار مخښه ده جهاد کوم د دغش پر ارزونه اته د خپل مابل مشوره پاکستاني الوتکه مشخاور تراولې توپونه او توغندوی هم ولې اول د خپل مابل کې سره اخته او د غفلت خه ورک تو رئیس دا وکړه د ټول مشرانو او د حکومت د مشرانو څخه مهمه دا چې د حالات د حالات نه په پای ته کې دا حالات نه جوړه ملای وسلام
سلام علیکم زه سعید احمد زه خبر کوم زه چې کله د پاکستان راتلم تقریبا نن څلور کړه د زی له هنګونه په کوټ سورنګ کې موږ ته پوجانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوي او بعد له قسم ما ورته ویلې چې چا سره جنگ وکړو که طالب سره که حکومت سره پنجابي موږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سي اچي لګتي ہے که دا خبره تاسو ما نه پوښتئ زه هر ځای د قسم په کولو سره په دې خبرې باندې داسې موږ سره شوي داسې ظلم موږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت له خوا نه پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به قراري راشي او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روانه وي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي ایس ایم ایسونه راواخلو د پاکستان د سر اعظم د پخواني سر اعظم نواز شریف په اړه د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې جزئیات تر سره شریکوو چې نن یې پریکړه وکړه چې نواز شریف نور رسمن سیاسي فعالیت نشي کولی تفصیل له رضوان مراد څخه
اتش په تکلن نواز شریف درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوه دی خو یو ځله هم د صدرت خپل دوره نه ده پوره کړی تیر میلادي کال د پاکستان سترې محکمې په بهر کې د پنګونې په اړه د شفافیت د نشټوالي او له هیواد څخه د پنګو د وستلو په قضیه کې شریف سلب صلاحیت کړ او نوموړي بیا له دې پریکړې وروسته استعفا وکړه د پاکستان سره محکمې دا ځل پر دې غور کاوه چې د شریف سلب صلاحیت د یوې ټاکلې مودې لپاره دی او که د ټول عمر لپاره د پاکستان قاضی القضات د دې هواد د اساسي قانون د 28مه ماده لمخې چې په کول شوې دي د پارلمان غړې او یا وزیر باید صادق او امین وي شریف عمری سلب صلاحیت کړ د پاکستان سیاسي سړونکو وایي د سترې محکمې نننۍ پریکړه د دې هواد چې پروان کال کې پارلماني انتخابات لري سیاسي راتلونکي ټاکي د چارو کارپو فدا خان وای د نواز شریف د ماموریت پات رسیدل دا معنی لري چې د پاکستان پاوس د پردې تر شا زیات سیاسي واک لري او د دې هواد په چارو خپل کنټرول نور هم غختلې کوي د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سترې محکمې د دې حکم پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی او ټینګار کوي چې نواز شریف هیڅ ډول غیر قانوني کار نه دی کړی د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب وویل محکمې د نواز شریف پر ضد هیڅ ډول ثبوت او شواهد نه دی وړاندې کړي هغه ویل نواز شریف به سیاست د دوام ورکړي او د هغه د سیاسي راتلونکو پریکړه به د پاکستان اولس کوي د پاکستان د قاضي القضات په مشرۍ 15 کسیزه قضایي هیئت په خپل نننۍ پریکړه کې په نواز شریف سربیره د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر جهانگیر ترین هم د خپل شتمنیو د نه خودلو او په پنګو کې د شفافیت د نه خودلو په قضیه کې د ټول عمر لپاره سلب صلاحیت کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد اعظم له غزنی څخه پر اسولې سمس کلی کې جنرال عبدالرزاق یو رښتونی خدمتګار دی او دی د جنرال رزاق د سولې د خبرو هر کله کوي سات محمد له هلمند بیا لیکي د جنرال عبدالرزاق د خبره سمنه ده چې طالبان سولې کوي ایسا محمد لکندهار علی کی د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او هلته په تنگ شوی دي نو افغانستان ته مخه کړی ده عبدالقدیر تکین لیکي سوله د افغانستان د حکومت چیغه او د افغانستان د حکومت مسولیت دی جلال الدین لزابل لیکي هیله ښکار کړی ده چې طالبان به سوله وکړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خپل سر نه دي د طالبانو اصلي مشران د پاکستان د استخباراتو خلک دي او د افغانستان حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبري وکړي عبید الرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د جنرال عبدالرزاق دا خبره سمه ده چې پولیسکونو طالبان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د بیا دې ته هم اشاره کړې ده چې پخوا هم یو شمېر طالبان کندهار ته راغلي وو عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د طالبانو ډیر مشان کندهار ته راغلي دي او د جنرال عبدالرزاق خبرې ته اشاره کړې ده چې دا خبره حقیقت نه لري څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د ځوانانو د سولېزو پرلټونو ملاتړ وکړ او ویل په ټوله پښتونخوا کې باید ځوانان د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سولېزه مبارزه پیل کړي. د کندهار امنیتي قومندان امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته لوړ رتبه مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی. د پاکستان سری محکمې نن د هغه هیواد پر مخکنی صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پای له سیاسته منع کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند مایک پومپیو ویلي له ایران سره اټومي تړون به اصلاح او پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2013 میلادي کال د لومړیو درو میاشتو په راپور کې د ملکي تلفاتو نوي ارقام د پنځشنبې پر سپاره کړل. په دې راپور کې د یو شمېر ملکي کسانو د تلفاتو مسول ناڅرګندې وسلوالې ډلې بلل دي. تفصیل له احمد تکل.
نامشخص حکومت پلوی ځواکونه هغه عبارت دی چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما په وروستي راپور کې څو ځلې یاد شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1300 ملکی افغانان وژل شوي او 1415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حمله د ډیری ملکی تلفاتو علت بولی اوای په تیرو دریو میاشتو کې په دې حملو کې د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیات شوی، خو برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې دیارلس کم شوی دی. خو یوناما له دې سره سره وایي د 2013 کال په لومړۍ ربع کې 1316 ملکی افغانان د حکومت او حکومت پلو ځواکونو په حملو کې وژل شوی او 211 نور ټپیان دي چې د ټولو ملکی تلفاتو په سلو کې 13 جوړوي. له دې شمېرې په سلو کې 11 د ملکی دولتي ځواکونو، په سلو کې 2 د نړیوالو ځواکونو، په سلو کې 4 د هغو ډلو لخوا چې نامشخص حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي او په سلو کې 1 د حکومت د پلوي ملیشو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي. د یوناما د راپور له مخې د 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو شمیر 1320 کسانو ته رسیږي چې په سلو کې 15 د افغان هوایي ځواک، په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو او پاتې 10 په سلو کې د نامشخصو ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي. دا نامشخص ځواکونه چې د ټولو ملکی تلفاتو په سلو کې د 3 او د هوایي حملو په سلو کې د 1.5 تلفاتو مسؤل بلل شوی څوک دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یوناما د راپور په اړه باید دا وزارت له خپلې خوا هم څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ پیښه باید د ټولو عملیاتو معیار ونه ګرځول شي. ښاغلی رادمنش وایي افغان پوځ او هوایي ځواک خپل عملیات په خورا دقت کوي څو ملکي خلک زیانمن نه شي.
مونږ کوشش کوو چې بیا هم په دې باندې تحقیقات وکړو ته دغه واقعیت څنګه ده. مونږ اخرین توجه وکوسی تلفات د ملکی کمی یا بیخی صفر ته تقرب وکړي. اما دا تحقیقات چې اوس شوې ده لازمي ده چې په دې باندې په دې توجه باندې بیا هم غور وکړو چې مونږ وکولی شو چې حقیقي مسائل و خلکو ته شریک کړو.
یوناما د نامشخص وسلوالو د عبارت په اړه چې په وروستي راپور کې یادونه شوې د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو یو خبره روښانه ده چې د افغانستان په جګړه کې پر نورو ګڼو ډلو سربیره هغه ډلې هم مهمه ونډه لري چې هم په حکومت کې شامل دي او هم زرګونه خپل سری وسلوال لري. او ښایي یو دلیل چې ډیری کارپوهان د افغانستان جګړه پیچلې بولي همدا وي.
ازادۍ راډیو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، کابل ته مخه کوو. د کابل ښار هندوانو او سکانو نن خپل مذهبي جشن ولمانځه. په دې مناسبت د کارتې پروان په درمسال کې یو محفل تنظیم شوی و چې ځینو دولتي چارواکو پکې هم ګډون کړی و. هندوانو ویل د هیواد ناوړه وضعیت د دوی پر ژوند منفي تاثیر کړی چې ملکیتونه یې غصب شوي او اوسمهال یو مرکزي هندو سوزان هم نه لري. افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هندوانو د ستونزو حل ته به هڅې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې میشت هندوان او سکان وایي د افغانستان په روانو ناوړو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي، قربانۍ ورکړي، بیا هم هر ډول قربانیو ته حاضر دي، خو له حکومته هیله ده د دوی کوم ملکیتونه چې ځینو کسانو په زور پلمو او جال سره نیولي بیرته ورکړل شي او له دوی سره له تبعیض ډډه وشي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ د کابل ښار د هندوانو د کارتې پروان په درمسال کې د دوی د مذهبي جشن د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار وویل
مشکلات اساسی ما در بیرون در بعضی از جایها تبعیضات علی ما اعمال میشه.
دی وبل زمون اساسی ستونزې دادی چې په ځینو ځایونو کې زمون پر روان دی د تبعیض اعمال کیږي او دا یو درد دی چې موږ ورسره مخ یو. بل زمون د مړو د سوځولو ځایونه یا هندو سوزان دی چې له کابو شپاړو کلونو راهیسې نه لرو. د کابل ښار د میشتو هندوانو او سکانو د مذهبي لارښود بابا نانک د 340 کلیزې د نمانځلو غونډې ته یو شمېر دولتي چارواکي هم بلل شوي وو. د هندوانو او سکانو مذهبي جشن هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د حمل د میاشتې په وروستیو او یا د ثور په لومړیو ورځو کې نمانځل کیږي. د افغانستان هندوان او سکان له سلګونو کلونو راهیسې د دې هیواد تابعیت لري. په افغانستان کې له نامنیو مخکې د هندوانو او سکانو زرګونه کورنۍ په کابل، خوست، کندوز، پکتیا، ننګرهار، پروان او داسې نور ولایتونو کې میشتې وې، خو اوس یې په ټول افغانستان کې د کورنیو شمیر 300 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان ډیری هندوان او سکان د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوي دي. د هندوانو او سکانو د مذهبي جشن په غونډه کې د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدی په خپلو خبرو کې ومنله چې د هیواد پر روانو نامنیو کې هندوانو او سکانو ته هم د سر و مال زیانونه رسیدلي، خو تاکید وکړ چې افغان حکومت د هندوانو او سکانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی.
موږ دغه خپل اهل و نور او سکان بیل نه دي بللي، دا افغانان دي او همیشه موږ د دوی د حقه وخته لپاره به انشاءالله حتی ټول دولت د دوی په خدمت کې ده. په دا انقلاب کې د دوی جایدادونه ونیول شول، موږ د دوی د ستونزو په حل کې همیشه هلې ځلې کړي دي او موږ له ټولو قراتینو دولت نه غواړو چې باید له تبعیض نه د تعصب نه کار ونه اخیستل شي.
سربیره پر دې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت استازي د اسلام د دین د احکامو له مخې له دوی سره زور زیاتی او تبعیض ناروا وباله او هیله وکړه چې دوی ته د یو افغان په نظر وکتل شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
توکو شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چې دته نه هم نامزدی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې ووینی. azadiradio.com
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه واورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نسخ خبرولای. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ زموږ د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو. ورسته تاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
ساسب اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي دوه اوریدونکو د دوړو د کوچیانو ستونزې دي د په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت شهر صفاول سوالي خبر موږ پاتینې کې کارېزول ور د ستیم زې کوچیان څخه برنی وي نو د مخکې زموږ د ولسوالۍ کومې مشر اجازهم هغه برنی څنګه کېږي وي ورنی په دښتن کې نه وي اوس کوچان او د ستیم په دغه د ستیم زو کې برنی وي نو دا ځان خد په پای کې راځي چې دا برنی مو او نو دی او وايي چې موږ حکومت څنګه یې خپل رموش مو کوي چې په څنګه حکومت د کومې زو کې خاطر کوي چې برنی وکړي چې موږ ته زابل موږ د زابل واجب ته سروې اصلاح افغاني ورته مشهداخت راکې نو زه د څو چارواکو دا اورم او بازار نو څو چارواکو یې ورسوي خو څنګه دا ورنه شروع دي نو خدای یانو د کوچان نو وین څو رامنځته نه شي.
سیاسي به یو بل اوریدونکو هم دی هغه د کوچان اړوند بیا به دوه تجربه پاست یو ځای.
زه محمد اکرم د زابل ولایت شاطفاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچانی کوچانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلې دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته ماشومان بیا سرنویست دی او خپل مسره واجه کړی ځانه دی جوړ کړی. نو اوس د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی زموږ پیغام د ټول چارواکو خو ورسی او زموږ پیغام خامخانه شرکی خامخانه شرکی حکومت څو واره زموږ پر واجه کړی چې تاسو مکتب در جوړو. موږ به خدای کوچان ملایم لا پښتو دې د پوری باندې نیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخانه د خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړو.
بلې سلسله د دې اوریدونکو اوازونه مو واورېده ستاسو جواب
او غوښنه مو واورېده دواړو.
بلې مېرمنې او کې ستاسو جواب
یو څو مخکې دلته ولایت ته د زابل د شریفه ولسوالۍ کوم شاند غلی وو په ډېر څه باندې برمو په اثبات ورسره مفصل خبرې درلودلې. موږ د زراعت رئیس سره نور اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو ترڅو د دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کړو د انکشاف د هات ریاست هم موږ وویل هغه ځان به چې دوی کوم ځان خي هغه مرته د سروې ترڅونه به په څوره ځکلا شي دا مشکل زم منګ بیا د هغه تلالو شری صفه ولسوالۍ تخپل والي صاحب خپل کاری سفر لرو د منګ سره نور قومي مشرانو الته د قومونو سره د ولسوالۍ سره منګ ناس تدرلو دلا د هغه ټول ستونزې مواوري د هغه کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله هغه منګ یاداش کوم منګ اړوند د ادارو ته هدایت کړی دی او پاګی کې په کال کې منګ غلطه کلینیکونه نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوې دي چې دغه روان تعلیمي کال چې وشو شوې ده په دې کې والته ان دې مکتبونه او همدارنګ کلینیکونه د لاري مخ کې نه دي. هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخ کې هلته سفر کړو او تر هغه اداري پروسیجر دې هغه اوس څنګه ده شوه ده دې څه زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه ستاسو کلینیکونه به جوړ شي. البته په هغه ساته باندې بنوي خو هغه مشکل چې هلته ده هغه به حل کیږي ان شاء الله.
بله مننه کوم سلسله یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د غوښتون زبم وورو.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. ما د لوړو شروعو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم حاصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناشې یعنی دمره امکانات نه لري دمره واس نه لري چې ولایت په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی نو کچيري مشته د زابل کې په هانتن کې د هغه څنګه چې د لار بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه بېبښنه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
سیاسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
من زابل پونتون خوشبختانه چې فکت لمړی سینکونه دی او شروع شو من دوه پونځي دلته لرو چې یو د تعلیم او تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پونځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پونځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې سکندار د پونتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پونتون موږ دا پونتون اوس دا دوه پونځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د ترشو نور پونځي هم شامل شي او نور زده کوونکي مراسي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پونځي منظور شوي دي او شریعت پونځي نو په پام کې لرو ان شاء الله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا ان شاء الله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پونځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوسم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بلې، اوس کومې څانګې فعال دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پونځی او د زراعت پونځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پونځی دلته شروع یې کړی دی او سږ کال یې اول سینکونه دي.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې کوم عمر چې ښاروال اوس کې دي چې لکه افغاني او څوځه لاړې ته خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال ته چې خو یو اکثر لم چې د داخو بجان څه کې دی چې کوم ځای دی نو وروره د غزمازار جواوري په دې ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولای د زابل ولایت د مایدین ورایت د ټول مایدین حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپته زره کومه یې بخښي هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي کوم مایب چې ډېر زره افغانۍ اخلي هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدین ورایت د ډېرو مایدینو سره دا شکار کړی دی هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل.
بدبختانه د ښاروالۍ کې یو څه مشکل ته په دې منګ ولایتي د رسترګې نشو پټولای. په ښاروالۍ کې ډېر مشکلات وو د نوي واري سره پر اتک سره چې کله زور ښاروال ته د سیلر لا واغه د خپل دند یو ځندول شو بل سرپرست چې د اداري مدیر هغه ښاروال شو. بدبخت چې هغه دغه یو کار وکړ او بریښتیا چې وته دی ولار اوس په یو څو ورځو کې مونږه مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفر شاتلې شوې دي د خروان په توګه باندې ډېره معرفي کیږي او دغه څلور نفر نه چار څو معرفي شو د ورونو ته د ما چار څو مشکلې نو د معرفت نه ورسته چې ان شاء الله مونږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفر نه به یو دي کلا د شروان په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته د دوستون زیوی دوی کولای شي بعد د شروال چې د غیوا افته کې انشاء الله د معرفي شي دغه نه ورسته د دوستون او د حل لار ورته پیدا. دویمه موضوع د مایبینو چې کوم روپې ورته په دولت تاکلې دي دغه اندازې کې هیڅوک کمې او زیاتې ځکه نشي راوصله چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبی او حق دې دغه نه ورسته چې کوم روپې اندازې دوی ته وټاکل شو هغه کې بیا مشکلات ناراضي کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټول مایبینو ته په یو اندازې پیسې نو ورکول کیږي. ډاکټران دې نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره ما غوښنه پیسې هغه اندازې ورته ټاکل کیږي دغه نه ورسته په ما غوښنه اندازې ورته روپې ټاکي او کله چې بیا روپې ورته وټاکل شي نو هغه کې به کمې زیاتې ناراضي هغه د کار دلاري او د بانکي سیستم دلاري دي ته واره کیږي هیڅ څوک پاره کې مشکل نشي پیدا کوله او دوی ورته هم دغه ویم چې ولایت دروازه تاسو مخ خلاص د هر چا سره کالته شخصي خصومت او چکیږي هغه کول شي چې ولایت مراجعه وکړي زمونږ نه والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتې نه وخت زیات شو دې ته ژمنې چې تر څو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا کړي.
بله من یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راوخیستې کنه شکایتونه به خېډیر د تر بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم جابر وسیل کوزی د زابل ولایت څخه تفاول سره خبر کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د شهر دفاع پولیسوالي کې افغانستان خاجه ولایت دی، خو البته په جلدا کې جنه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د سیم کوډا ودرینو خو خپل غوښتنې به دی په ځای کې د ضربات پر لقب کې سره چیر وخت کې چې د سیم خدمه سره له خلک داری با سیم کارتونه استعمالوي د خاطر د اړتیا او خاطر د سیم د نومو د سیم د شبکو سره ډېر نورو باید الته د ربات جلدا کې یو نه ګون سیم کوډا ودرېږي. بل نه غوښتنه ده چې مخول سوالی کې خلاص وږي خاږي لکه دې په دې بچي بندیز نو دا غرمه د خلکو نه فکر کې یي یي له سهار خواته په وخت کې لکه یي یي د مازګر خواته سهار چې ورور خلک دې باز یې اخته ګزابل یې ته یا قلاته یا شاف دې نو مکران د زنګ روي هغه خاږي دې خلاص وږي دې دې نو یي سهار دې نه کې وخت نه کې د مازګر نه کې وخت نه کې مازګر خلک دې وڅېږي خلې منه خو نه زادي رجس
سیاسي د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاکله خو ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ رئیس سره خبره کړې ده دغسې څه مرګونه مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی و چې دا بندې دا موږ د رئیس سره خبرې کړې دي او خپله مالته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا سوالۍ کې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالي ده، پور امنه ولسوالي ده، د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه کلاس نه لرو د منګ انټرنټ د مخابراتي شبکو هیڅ څه فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځکه برښتیا لکه څنګه چې د ورور ویلي چې افغان بسیم نشته او امکان کار کوي دا څنګه زمونږ د منګ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو نن ورکوما دغه موضوع منګ سره شریک کړو ترڅو الته کچې ته امکاني او هغه دې شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نسبی کوي او درولېږي نو هغه هغه ته په کتو سره به دغلت هم د غنوري مخابرات بکو پایا و درو چې د جلدک نوم واخته بده رسیمه کې او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د بیا شې لته مونږ چې مخابرات ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکی مشکلات دي چې مونږه دلته تخنیکی انجنيران او دا کامل روپ زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیره وغوړو چې کې سیستم کې مشکل شي په پای کې اړینه وغوړو کندهار کې مغه مشکل د موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول په پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي د کندهار بیره د کیرا مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر تلور ورځې پورې یو پای کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کمنټن دی هغه کار نه کوي او فعالیت درېدلې دي څو ورځې متحده نتایجو چې دلته دی بشي هغه پوخښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د زندول کې د معلوم وخت لپاره او د ورځ د نه زندول کې دا خبره د کنات ور نه ده.
بله ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موټر ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پورې تړلی دی. نو زنه پښیم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکو شکایت وورو بیا به راسو نور خبرته. زه غلامی
هم د شاجو د ولسوال د زابل ولایت څخه خبرې دا موټر په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاصې او په نورو کې باندې په دا شاجو کلا کې ولې باندې په لاس د خو دا والی صاحب ته د مختد دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورته تلور کال کې یا د موټر کل راخلي یا چې د مرشای وکړ آزاد دي کدا اوس موسکو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي زاد مو شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوې به کار وکړي کال کې راته بندي یوه خاطر نه پټای سم کار کوي.
بله سلسل دغه دوی شکایت او البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکو نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډیر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی
زنې نور ولایتونو کې مستقلی یا پولیس والی کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات دی وجنه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه اراضی د سی برابرې چې دښمن زیات استفاده کوي نه شي او په دې لار دی زیات خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوی دی بنا پر دغه ضرورتونو نه یو لکه بله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې لاس په ستا باندې کیږي او یاد زون په ستا باندې باغی کې د دغه ولایت د فارز زابل کې مرسکلان بنفری دي دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي ترسو مرسکل خلاصي او فعالیت وکي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې مرسکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات مرسکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته دي نور پرسونل دي ځین امکانات غوښتنه کوي تر شو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل ځای په ځای شي که امکان وو دا په دې باره کې پرې با خور دلته ځینې مشران او خلک راځي تر څو ښالیونه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم پر نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصيږي نو دغه مشکل چې تخلاصي دی هغه ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوی رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولې چې خلاصيږي
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دی ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې ډېر مننه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح لازم نو پکتیکا ډیر شاته پاته د نور ولایتو څخه د دې څخه د سر د واځ خاله صالح یعنی تقریبا دوه درې واره تمبه مش نو دغه څه منځوري سره نه رااله مکتوبونه نسته ډاکټران نسته کوم ډاکټر چې وی یعنی تقریبا مریض راځي چې موږ نه د وزنی ولایت نه وی ته زغلو یا بخامه خامو ولایت تزغلو نو په خدای په لحاظ مولا اشرف غنی جدا غختنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړسي او مکتبونه را جوړ سي لارم کچا دي به امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ممبرینه می تماس نیولای وروره دغه د سرک الکوی ماش دی شپږم میاشته وو میاشته نه ششته او نه ماشته د شپږ میاشتې اوس د ماشه خلک راته دي او بیا وایي چې خلک واوخته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو نه ډوډۍ شته نه ششته نه اوبه شته هر څه کټې کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسۍ وو. قمندان امنیت هم شکایت کړی دی وزیر ته هم شکایت کړی هیڅوک هم غم نه خوري موږ څه وکړو.
سلام علیکم. زه د پنځه یی کول سپلی چې وګورم ډیر مشکل دی کورو کې سان دی هغه وخت څو د شلو بنست نو دی یو بل په کاڅه کې څنګه کړی دی نو چې څه خرڅ کړی دی چې خرڅ کړی دی هغه څه دی سپلی په څه وخت کې خني راځي چې دا اول د دې کښې سره مخامخ دی. سلام څنګه لار غندا وځه ما
ما تا غشتنه ده زدم سرک ډیر خام دی وسایل ډیر تکلیف دی مریضان ډیر تکلیف دی کله چاروا کو مدایله ده دا سرک دی پوخ دی مړ لا غنا و ډیر شات لا تر وځ سرک ډیر خراب دی ډیر مشکل دی.
السلام علیکم. جوړ کانیو لسالین خبر کوم. السلام علیکم.
موږ پیغام دی چې د جمهور سرنا چې منته د معلمینو تنخواګانو ته ډېر پام وکړي او معلم کیفیت لوړېږي. په همدې باندې چې معلم اجاره ښه وي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي هلته په خپل وخت معلم کیفیت ته باندې ډېر پام وکړي. نو په کمیت کمیت ډېر دی، کیفیت کم دی. ډېره مننه
ستاسو څخه. مننه ګران ورور، هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.